امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان حکومت وایي چې د سردار محمد داود خان په فوزي روختون د برید په اړه پلټنې کوي پاکستانی مقامات د افغانستان سره پولي بیا تړل دي او د امریکا د هوایي حالت چارواکو د ولسمشر ټرمپ د نوي فرمان خلاف محکمې ته ورسي
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د بدخشان د وردوچ په ولسوالۍ کې طالبانو یو ښځه د ناروا جنسي اړیکو په تور سنګسار کړې ده د هنګري پارلمان د سې شنبې په ورځ نوی قانون تصویب کړی دی او همداشان بله مسله دا ده چې د مهاجرت په اړه د امریکا د جمهور رئیس نوی فرمان تر لاسلیک درې ورځې وروسته د هوایي ایالت څارنوالانو د دې فرمان په ضد حقوقي دعوه کړې ده د افغانستان مطالب همشته خو اوس مطیع الله عابد د دې ساعت خبرونه وایي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سردار محمود داود خان په فوزي روغتون د پرني برید د سرنګوالي او د دغه برید د عاملونو د موندلو لپاره یو باصلاحیته کمیسیون ته د څېړنې لپاره دنده سپارل شوې ده دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل دغه کمیسیون د افغانستان دفاع وزارت د استخباراتي مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ جوړ شوی دی
د دفاع وزیر مرستیال دی په ستراتیژیکو استخباراتو کې هغه ته وظیفه سپارل شوې ده چې دا مسله تحقیق کړي څېړنې وکړي معلوم کړي چې د دې تر شا د چا لاسونه دي او چا ورسره مرسته کړې نه ده کړې د چا سلانګري ده د چا بې پروايي ده ولې دا حادثه رامنځته شوه هغه ته وظیفه سپارل شوې ده انشاءالله په نږدې ورځو کې به هغه معلوم کړي
د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو چې د برید په مهال په روغتون کې بستري وو ادعا کړې بریدګرو په دې حمله کې له هغو وسلو کار اخیستی چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په دغه روغتون کې ځای په ځای شوي وي د بدخشان د اردوج ولسوالۍ کې د دولت د مخالف وسلوالو طالبانو لخوا یوه جلۍ د زنا په تور سنګسار شوې ده او د سړي د مرګ او ژوند معلومات لا نشته دی د بدخشان د امنیت قومندان غلام زغفیخي غفوري امریکا غږ ته وویل چې دوه ورځې وړاندې دغه جلۍ او هلک د اردوج په ولسوالۍ کې د زنا په تور طالبانو د نومول شوي والي قاري فتح الدین لخوا ونیول شو هغه زیاته کړه چې دوی د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري ځکه چې په سیمه کې له خپلو همکارانو او مامورینو سره یې تلیفوني اړیکه نه ده ټینګه شوې پاکستاني مقامات وایي دوی د افغانستان سره دوه ترانسپورټي لارې بیا بندې کړې دي د نن مخکې د دوه ورځو لپاره موقتي خلاصې شوې لارې وي چې 15 خلک ته تیر شول پاکستان د اړخنا سرحدي مدیریت مقاماتو فیاض خان او عرفان تور نن پنځمه ورځ ویل چې تورخم او چمن لارې به تر نامعلوم وخت پورې بندي وي په چمن او سپین بولدک د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو موټرونه او کانټینرونه ولاړ دي د آلمان صدر اعظم نن د پنځمه ورځ ویل د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او نور ترکی مقاماتو لخوا د دا سرګندونه چې ګواکې برلین د نازیانو اعمال تکراروي د زغم نه دي صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني په پالن کې د خبر پوښت ویل چې دا ډول بیانونه د تاسف وړ بیا اساسه بې ځایه او د بخلو نه دي اردوان د همدې اونۍ په سر کې د تبصره د حق وضعیت وروسته وکړه چې کله د جرمني سو خاروالیو په خپلو خارونو کې د هغو لارینو د نه کولو امر ورکړ چې د ترکیې د حکومت وزیرانو غوښتل لارین کوونکو ته په جرمني کې ویناوې وکړي او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو رامنځته کولو لپاره په ملي ریفرنډم کې د هو رایې لپاره ملاتړ ترلاسه کړي د هنګرلي پارلمان د سې شنبې په ورځ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې به په دغه هیواد کې د ښځو او ماشومانو په شمول ټول پناه غوښتون کې توقیف کړي خو په عین وخت کې به د هغوی د پناه غوښتنې پروسې هم په مخ بیول کیږي او هر غیر قانوني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنیږي خو د بشري حقوقو ډلې بیا وایي چې دا پریکړه د نړیوالو قانونونه سخته سرغړونه ده رسنیو د امریکایي او عراقي مامورینو په قول راپور ورکړی دی چې د داعش د ډلې مشر ابوبکر بغدادي د موسل خانه وتلی دی دا هغه خار دی چې بغدادي پکې په 14 کې خپل خلافت اعلان کړی و. مامورنو ویل دي چې هغه په موسول کې د جګړې مشري خپلو قومندانانو او سرسخته وسلوالو ته پرېښې ده چې د عراق د حکومت د شاوخوا 100,000 ځواکونو په مقابل کې جنګیږي. بلخوا عراقي چارواکي وایي چې تېره شپه په 2 انتحاري حملو کې چې په تکریت ښار کې وشوي، یو کلي کې د واده په مراسمو کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي او 6 نور ژوبل شوي دي. د مهاجرت په اړه د امریکا د جمهور رئیس د نوي فرمان تر لاسلیک 3 ورځې وروسته د هوایي ایالت څارنوالانو د دغه فرمان په وړاندې حقوقي دعوه کړې ده. هوایي لومړی ایالت دی چې د جمهور رئیس ټرمپ د نوي اجرایي فرمان پر وړاندې مخالفت کوي. د هوایي ایالت عدلي مقامات وایي چې نوی فرمان له تېر هغه سره هیڅ توپیر نه لري. دوی په دې باور دي چې نوی اجرایي فرمان مسلمانان، سیلانیان او بهرني زده کوونکي اغیزمنوي. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو د پخواني ولسمشر براک اوباما د وخت روغتیايي بیمې د بشپړ بدلون لپاره لومړنی خنډ لرې کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دې پلان ملاتړ کوي، خو ډیموکراتان اندېښنه لري چې په بودیجې باندې به اغیزه معلومه ده نه ده، او د استازو مجلس یوې کمیټې چې د ګوندونو په حساب یې رایې ورکړي نن سهار له 3 ساعتو بحث وروسته د قانوني مسوده منظور کړه. خبری رسنیو راپور ورکړی دی چې جان هنسمن چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې په چین کې سفیر و، اوس به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا په روسیې کې د امریکا استازی تعین شي. ویکیلیکس د سه شنبه په ورځ شاوخوا 9,000 اسناد خپاره کړل او وی ویل چې اکثره د سی آی ای د سایبری استخباراتو له مرکز اخیستل شوي دي. د ویکیلیکس لوري د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای زرګونه او شاشو اسنادو څخه ښکاري چې د جرمني په فرانکفورت کې د امریکا د متحده ایالاتو قونسلګرۍ په اروپا، منځني ختیځ او افریقا کې په پټه د خبرو د اورېدو د مرکز په توګه کارول کېده. او وروسته خبر دا ده چې نن په نړیواله کچه د پښتورګي د ساتنې او اهمیت نړیواله ورځ ده، او هند په ګجرات ایالت کې د طب د محصولونو په شمول ګڼ شمېر خلکو د پښتورګو یا ګردې د ناروغیو په اړه د آگاهۍ ورکولو په هدف لوی لاریون کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د ښځو سره د ظلم زور پیښې 9% زیاتې شوې دي. دا راپورټ او نور مسایل لږ وروسته اوري. اول راځو د کابل نه د یو راپورټ په باره کې چې رحیم ګل ساروان را لېږلی دی، وایي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې د سردار محمد داود خان په 420 نظامی روغتون کې د تېرې ورځې د برید پلټنه کوي چې څنګه دهشتګرد دغه روغتون ته ننوتی دي، او آیا د روغتون په داخل کې د دهشتګرو سره چا مرسته کړې ده یا نه. د دفاع وزارت ویلي دي که څه هم د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې چې دا برید هغوی کړی دی، او طالبانو ویلي دي چې دا برید دوی نه دی کړی، خو بیا هم دوی څېړنه کوي.
دلته د هغه ډاکټر د تدفین مراسم دي چې تیره ورځ د سردار محمد داود خان په 420 نظامی روغتون کې د ترهګرو د ټوپکو په ډزو وژل شو. ډاکټر بهروز بهنام حیدری د سردار داود خان په روغتون کې ډاکټر و. کورنۍ وایي هغه لوړې زده کړې لرلې او په سپینه چپنه کې د طب له لارې د ناروغانو درملنه کوله. د ډاکټر بهنام پلار وایي د زوی قاتلینو ته وایي چې نور دې وژل بس کړي، خو هغه دا هم پوښتي چې څنګه ترهګر داسې یو خوندي روغتون ته ننوتي.
چرا در داخل شفاخانه
ولید سردار محمد داود خان روختون ته چې یو ډیر مهم او د ملي اردو د ټپیانو د درملنې ځای دی، ترهګر ورننوزی له کومې لارې ورننوتی؟
د ملي دفاع وزارت هم دا یو سوال دی چې ترهګر څنګه داسې وروختون ته چې سخت کوټلي امنیتي ترتیبات لري ننوتي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي څلورو ترهګرو دا برید کړی. برید د روختون لاستي دروازې شوی، له شا پرې نه دی شوی، او یو کمیسون د دې پیښې څرنګوالی پلټي.
دقیق زنشم ویلی هلال الدین هلال جنرال صاحب هلال الدین هلال د دفاع وزیر مرستیال دی په ستراتیژیکو استخباراتو کې هغه ته وزی پس پارل شوی ده چې دا مسله تحقیق کی څېړنې وکړي معلوم کی چې د دې تر شا د چا لاسونه دي او چا ورسره مرسته کړې نه دی کړې د چا سلانګری ده د چا بې پروایي ده ولې دا حادثه رامنځته شوه هغه ته وزی پس پارل شوی ده انشاءالله په نږدې ورځو کې به هغه معلوم کی.
د تیرې ورځې په برید کې یو دیرش تنه وژل شوي او 350 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې ډاکټران او د روغتون خدمه شامله ده. ټپیان لا هم د دې روغتون په څنګ کې د وزیر اکبر خان په روغتون کې دي. دې روغتون ته یو زیات شمیر ټپیان راوړل شوي وو. ځینې ټپیان چې د پیښې عیني شاهدان هم وو د تیرې ورځې د برید په اړه داسې وایي.
دا هیڅوک هم نه دی په همدغې ځکه چې د نوکي پرسنل راوړي دي. پامدغه د همدې پرسنل نه ول دوه خو دلته یو میاشت 15 خرځي خو به مې د سیانو ټول کړي ول خو مې ماته ټول کړي دوه سره اول توفانچه ول د درې منزل عسکر چې وشتل او ام 16 ته ناغست و اماغه ام 16 کار خراب کړ هر یو به لیدل د هر ډاکټر به لیدل د هزار مریض به لیدل د
د پرنې پیخي د څرنګوالي په اړه د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی داسې وایي.
زما باور دا ده چې داسې حادثي هیس امکان نه لري چې لبرنوي په دننه کې پکې لاس وو په دننه کې ورسره همکاري سوې تر هغه وخت پوه چې په دننه کې همکاري نه وي دا مثال امکان پذیر نشته.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیری ورځې برید نګدی او ساته وغځي دای شي مسولیت اخیستای او په یو پاڼه د هغه انزورونه هم خبره کړي چې دا برید کړای دا لمړی وار دی چې ترهګر په یو روغتون برید کوي. دا برید په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو او چارواکو لخوا په کلکو غندل شوی دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې د پرونی برید نروسته یو شمیر سیاستمدارانو د افغانستان د حکومت نه په ځانګړي توګه په امنیتي چارواکو کلکې نیوکه کړی دي او په غیر مستقیمه توګه دا غوی د استعفا غوښتنه کړې ده. د افغانستان اجرایه ریاست د دې سیاست مدارانو د سرګندونو په مقابل کې عکس العمل ښودلی دی چې د امنیتي چارواکو استعفا د حل لاره نه ده او ټینګار کوي هغه امنیتي چارواکي به د جدي او قانوني چلند سره مخ شي چې په خپلو دندو کې بې پروايي کوي. د کابل نه خبریال ممتاز په دې حق له رپورټ را لېږلی دی.
پرون سهار په وسلو او لاسی بمونو سنبال سلور و بریدگرو د سردار محمد داود خان پر پوزی روختون برید وکړ او لس باندې 15 ساعته جګړه ورسته دغه برید د یو ډیر شتنو په وژل کېدو او 350 نورو په ټپی کېدو پای ته ورسید. د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې چې تل پکې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی وي د دغه وسلوال ډلیز برید تر سره کېدل د افغانستان د پخوانیو امنیتی چارواکو له تندو غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې لدې پورته ټکان ورکوونکي او لشرم ډک بل برید نشي تر سره کېدلی او ویلي دي کل وړپوړو امنیتی چارواکو په خپل خوخه استعفا ورنکړه نو باید له دندې ګوخه کړای شي. دغه راز د ملي امنیت ریاست پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغان حکومت پر مشرانو کلک انتقاد کړی او ویلي دي د حکومت وړپوړي چارواکي د افغانستان د پیچلي وضعیت د تحلیل او د دښمن د دسیسو د شنډولو پر ځای په خپلو کې د یو بل پر وړاندې د دسیسو په جوړولو اخته دي. د افغانستان اجرایه ریاست د دغو سرګندونو په غبرګون وایي چې د امنیتي چارواکو استعفا د حل لار نه ده او ټینګار کوي هغه امنیتي چارواکي به له جدي او قانوني چلند سره مخ شي چې په خپلو دندو کې بې پروايي کړې وي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وویل
ما میپذیریم که در برخی از موارد تقصیر صورت گرفته
موږ بنو چې په ځینو برخو کې بې پروايي شوې ده او زمينه یې برابره کړې ده چې تروریستي ځواکونه په پلازمینه کې او د افغانستان په زړه کې په عملیاتو لاس پورې کړي. خود دغه قضیه د حل لار د مسولینو استعفا نه ده چې هر کله تروریستان ځانمرګه برید وکړي او موږ مسولین زار کړو استعفا ته یې اړ کړو او یا هغوی په خپله استعفا ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرونی برید د سرنګوالي او د دغه برید د عاملینو د موندلو لپاره یو باصلاحیته کمیسون ته د څېړنو دنده سپارل شوې ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل دغه کمیسون د افغانستان د دفاع وزارت د استخباراتي مرستيال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ جوړ شوی دی.
جنرال صاحب هلال الدین هلال د دفاع وزیر مرستيال دی په ستراتیژیکو استخباراتو کې. هغه ته وزي پس پارل شوی دا چې دا مسله تحقیق کی چیرنې وو کې معلوم کی چې د دې ترشا دي چا لاسونه دي او چا ورسره مرسته کړي نه دی کړي د چا سلانګری ده چا بي پروايي ده ولې دا حادثه را منځته شو. هغه ته وزي پس پارل شوی دا ان شاء الله په نږدې ورځو کې به هغه معلوم کی.
د دفاع وزارت ویان له بریدګرو سره په روغتون کې دننه د چا د همکارۍ لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړ، خو ویل چې لومړنی بریدګر په روغتون کې دننه د جنوبي دروازې مخې ته ورسره چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې ده. د جنرال وزیري پر وینا په دغه برید کې د روغتون د کارکونکو لاس لرل بعد د سیړنو په نتیجه کې روښانه شي او که چیرې دا حقیقت ولري دغو کسانو ته به سخته سزا ورکړل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبریال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ راکړی دی. وایي چې د بدخشان د وردوج په ولسوالۍ کې طالبانو یوه ښځه د یو سړي سره د ناروا جنسي اړیکو د درلودلو په تور سنګسار کړی ده او هلکې په درو وهلی دی.
د بدخشان وردوج ولسوالۍ کې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو لخوا یوه میرمن چې درې اولادونه هم لري له یو ځوان سره د جنسي اړیکو د درلودو په تور سنګسار کړي او سړی په درو وهلې. د بدخشان د امنیت قومندان غلام سخی غفوري امریکا غږ ته وویل چې دوه ورځې وړاندې دغه میرمن او هلک د وردوج ولسوالۍ د چوب قدم په کلي کې د ناروا جنسي اړیکو په تور د طالبانو د نومول شوي والي قاري فتح الدین د وسلوالو لخوا نیول شوي او ښځه یې سنګسار کړې ده. د بدخشان د امنیت قومندان غلام سخی غفوري زیاته کړه
دروز پیش در اصولی وردوچ یک زن امرا یک مرد دستگیر کردن زن سنگسار کردن اومردم.
دو ورځې وړاندې طالبانو د وردوچ په ولسوالۍ کې یو ښځه له یو سړي سره نیولې وه. ښځه یې سنگسار کړې او نارینه ورسره بندي دي چې هغه یې هم سخت سکنجه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري ځکه دوی په سیمه کې له خپلو همکارانو او مامورینو سره ټلیفوني اړیکه نه لري بلکې د تګ راتګ په ذریعه معلومات انتقالوي.
خب په جزئیات مکمل شانز در درسته شما قرار نگرفته چون در اوجه تلیفون نیست همکارای ما در سال مشکل با ما اطلاع میتن چون رای طولانیست میرن تا پس میرن تا اطلاع را جمع میکنن.
غلام سخی غفوری ده هم ویل چه ده جینه ده وجل که دو پاڑا ورته معلومات رسیدلی خو ده حالک پاڑا ورته نور معلومات نشته چه وجل بیوی او کبلا هم ده طالبانو پا بند کیوی. د بدخشان د خزو چارو رئیس زفنون ناطق هم د پیخې پخلی کوي. هغه وایي چې دوی هم په وردوج کې د طالبانو لخوا د یوې میرمن له سنگسارولو خبر شوی دي. هغه زیاته کړه چې تورن سړی په درو وهلې. زفنون دا هم ویل چې په بدخشان کې دا لومړنی قتل نه دی چې د طالبانو لخوا کیږي بلکې تر دې وړاندې هم د وردوج په ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا یوه بله میرمن وژل شوې وه. هغه زیاته کړه
ما شاید چندین قتل در ولسوالی هستم که البته تسلط دولت نبوده و این قتل اولی هم نیست. سر نگران کنیم
مونږ په هغه ولسوالیو کې چې د دولت په ولکه کې ندی د خزو د څو قتلونو شاهدان یو. دا لومړنی قتل نه دی خو د اندېښنې وړ ده چې ولې خزې په صحرایي محکمو کې وجل کیږي. هغه وایي چې پخوا بدخشان امن او خزو یې زیاتې لاسته راوړنې درلودې خو اوس چې ناامن شوی دوی اندېښمنې دي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې به یې ضایع شي. زفنون زیاته کړه چې په بدخشان غوندې لرې پراته ولایت کې د ښځو دغه لاسته راوړنې د پام وړ دي چې اوس یې په زرګونو نجونې ښوونځیو ته ځي او په زرګونو نورې یې له بدخشان پرته د نورو ولایتونو په پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
د مکتب میرن در مرکز تحصیلات بالاتر نه دستیابی دارن
نجونی خونځی او تزی په مرکز کې دولتي او خصوصي تحصیلي موسسو کې زده کړې کوي. له خونځی او پرته د ژبې د زده کړې کورسونه لولي او په اقتصادي چارو کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره موسسات کار کوي. د غټول هغه پرمختګونه دي چې په تیرو کلونو کې د دغه ولایت د ښځو لاسته راوړنه بلل کیږي. په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو لخوا دغه ښځه په داسې حال کې وجل کیږي چې پرون په زیات شمیر ولایتونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې وې. له دې وړاندې د 2009 کال په وروستیو میاشتو کې د قندوز د دشتیارچی ولسوالۍ د ملاقلی په سیمه کې هم یوه جینۍ او یو هلک له یو بل سره له کوره د تښتېدو په تور د طالبانو لخوا په کاڼو ویشتل شوي او وژل شوي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال په دغه هیواد کې د ښځو سره د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. 9% زیاتوالی په کې راغلی دی. د دې کمیسیون تازه راپور ښیي چې په 1995 کال کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 15515 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. خبریال لیمې نیازی راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون چارواکي وایي چې په 1995 کال کې په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15515 پیښې ثبت شوې دي. دغه کمیسیون یو تازه رپورټ ښیي چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې نږدې 9% ډیروالی راغلی دی. د بشری حقوقو د کمیسیون وایند بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل دغه کمیسیون سږ کال 240 ښځو د وژنې او 260 نورو ښځو د ځان سوځونې پیښې ثبت کړې دي. هغه وویل
د جمله نه فزیکی تاوتریخوالی هم پکې شته، جنسي مثلا تاوتریخوالی هم پکې شته، او لفظي او رواني تاوتریخوالی هم پکې شته، اقتصادي تاوتریخوالی. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې حق له اندېښمن ده چې متاسفانه چې په ښځو باندې تاوتریخوالی ډېر په سیستماتیک توګه
د دې کمیسیون د چارواکو پر وینا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو خطرناکه پیښې چې د وژنو او ځان سوځونو پیښې دي، اکثره یې په غور، کندوز، تخار، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې ترسره شوې دي. اکثره هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي د خپلو کورنیو د نارینهو د غړو له ناوړه چلند سره ټکوي او وایي چې په خپلو کورنیو کې له زور زیاتي سره مخ کیږي. له لوګر ولایت څخه راغلې میرمن چې د فوزیه په مستار نومې را سره خبرې وکړې د خپل تاوتریخوالي کیسه راته داسې وکړه.
د سمریزو مخنه په مارګ مدرسه ورځ به میچا کې ویلې خسرګنې بعد را سره کول چې تیمه چی غکړه چی غې چی غې مېړې مرا تر هغه تی لرګای را تو غپا 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 د سې وتر بولم سما سره د سې بعد را مې کې خسر به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خسر مې ده هغه په کونټې لګول وی ویلې مل سمریزې مې بیمار ما وې تر اور ستاله پیریانو باسه مې خلې به خسر بس پنګری خسر مې وداسې په دغه خلو را ولګولا.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نه پلي کېدل او په افغانستان کې د معافیت فرهنګ شتون د دې سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ډیر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د مهاجرت په حق له د امریکا د جمهور رئیس د نیمه فرمان د لاسلیک کېدونه درې ورځې وروسته د هوایی د ایالت څارنوالانو د دې فرمان په ضد حقوقي داوا کړې ده. هوایی لمړنۍ ایالت ده چې د جمهور رئیس ترامپ د نیمه اجرایوي فرمان په ضد مخالفت کړی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب رپورټ لري.
د جمهور رئیس ترامپ د مهاجرت ناندرییس فرمان د محکمې پر لوري هوایی د امریکا لمړنۍ ایالت ده چې د جمهور رئیس ترامپ د مهاجرت د نوي فرمان پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ حقوقي دعوا پیل کړه. د هوایی ایالت عدلي مقامات وایي چې نوی فرمان له تیر هغه سره توپیر نه لري. دوی په دې باور دي چې نوی اجرایي فرمان مسلمانان، سیلانیان او بهرني زده کوونکي اغیزمنوي.
نوی اجرایي فرمان هغه نیمګړتیا حل نه کړه چې په لومړي فرمان کې و. په حقیقت کې موږ اوس هم د هغو خلکو د راتګ پر وړاندې بندیز لګولی چې له بیلابیلو هیوادونو څخه دي. لویه ستونزه دا ده چې تاسې داسې یو فرمان لرئ چې د خلکو د ملیت، اصلیت او مذهب پر اساس تبعیض ته لمن وهي.
د جمهور رئیس ترامپ د تازه اجرایي فرمان له مخې امریکا ته د شپږو اکثریت مسلمان هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیتونه لګول شوي دي. په نوې لیست کې د ایران، لیبیا، سوریه، سومالیا، سودان او یمن هیوادونه شامل دي، خو د عراق نوم ترې ایستل شوی دی.
که موږ د ملي امنیت په لټه کې یو او دا چاره موږ ته ډیره مهمه ده، نو موږ یې نشو کولی د یو داسې کاري چوکاټ له لارې ترلاسه کړو چې له مخې د یو شمیر هیوادونو خلک له پامه وغورځوو.
پر همدې حال د هوایي ایالت د ابتدایي محکمې قاضي ټینګار کړی چې دغه ایالت کولی شي د ټرمپ د فرمان پر وړاندې دعوا وکړي. په داسې حال کې چې د مهاجرت فعالان د جمهور رئیس ټرمپ نوی فرمان د مسلمانانو پر وړاندې له تبعیض ډک دستور بولي، خو د ټرمپ اداره دا ادعا نه مني.
دا د جمهور رئیس درانه دنده ده چې د امریکایانو ساتنه وکړي.
د نورو هیوادونو په څیر امریکا دا حق لري چې دغه هیواد ته د خلکو د راتګ څارنه وکړي او هغه کسان ته اجازه ورنکړي چې موږ ته تاوان رسوي.
خو له دې ټولو سره سره د هوایي ایالتي مقامات د جمهور رئیس ټرمپ فرمان د امریکا د اساسي قانون پر خلاف بولي او له محکمې څخه یې غوښتي چې په بیړه د دغه فرمان د پلي کېدو مخه ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د هنګری پارلمان د سې شنبه په ورځ یو نوی قانون تصویب کړ. د دې قانون په اساس په هغه هیواد کې د ښځو او ماشومانو په شمول ټول پناهغښتونکي توقیف کیږي، خو په عین وخت کې به د دغو پناهغښتونکو د پناهغښتنې په پروګرام باندې هم عریضو باندې هم خبري وشي، غور باور باندې کیږي او هر غیر قانوني مهاجر به بیرته خپل وطن ته استول کیږي. خو د بشري حقوقو ډلې وایي چې دا پریکړه د نړیوال قانون نه سرګنده سرغړونه ده.
هنګری 3090 کسان روزل دي چې په سرحد کې په غیر قانوني کډوالو پسې څار وکړي او وینيسي. د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اربن وایي چې په کډوالو کې ترهګر په پټه راځي او د د هیواد له خطر سره مخامخ وي.
امیګراسیو او تروریزم
دا خلک چې موږ ته راځي د دې لپاره نه راځي چې زموږ د کلتور پر بنسټ او رواجونو له موږ سره ژوند وکړي، هغوی په خپلو معیارونو ژوند کوي.
د بشري حقوقو ډلې وایي چې د ترهګرۍ او کډوالو ترمنځ د اړیکو پیدا کول نادرسته خبره ده.
دا عیناً هماغه ستونزه ده چې کډوال او پناه غوښتونکي ترینه تختی او هغه تشدد او ناامني ده.
د هنګری د قانون لمخه به پناه غوښتونکي اول توقيف شي او بیا به په پناهګاګانو کې د خپل غوښتن لیکلو نتایج ته انتظار وباسي. ملګری ملتونه وایي د دې معنی دا ده چې ټول پناه غوښتونکي به د ماشومان په شمول په داسې کانټینرونو کې واچول شي چې د اغزلمزو کټاری بترینه چاپیری وي.
زموږ لپاره هر چیرته ستونزې دي، ځکه موږ بې کوره یو. زموږ ملګری ماته د هنګری په سرحد کې وویل چې موږ وحی او سپیرا پسې خوشی کوي.
د عفد نړیوال سازمان استازی ټاډرګر دس وایي چې د هنګری چارواکي د دې لپاره دا کار کوي چې په مناسبه توګه د کډوالو په غوښتنلیکونو باندې غور ونه کړي.
موږ اروپا ته ځو چې هلته ژوند وکړو، ځکه په افغانستان کې ډېرې ستونزې دي. هلته د داعش او طالبانو لخوا برمته کول او نورو ستونزو سره مخامخ یو.
جولیا ایوان په هنګری کې د نړیوال عفو د سازمان رئیس وایي د هنګری د پارلمان دا قانون د تاسف ور دی.
دا کار به د خلک نور هم لکړون سره مخامخ کی. کورنۍ او وړ ماشومان به په خپل خوخه توقیفوي. د بشري حقوقو له نظره دا په سرګنده د پریشانه خبره ده.
خو د هنګری هیواد وایي چې دوی یوازې د اروپای اتحاد د سرحدونو ساتنه کوي. حکومت دا ادعا هم کوي چې د هنګری د خلکو ملاتړ ورسره دی.
او د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان په فوجي روغتون د پرني برید د څرنګوالي او دغه برید د عاملینو د موندلو لپاره یو باصلاحیته کمیسیون ته د څېړنو دنده سپارل شوې ده. د بدخشان د اردو ولسوالۍ کې د دولت د مخالف وسله والو طالبانو لخوا یو عدلی د زنه په تور سنګسار شوې ده او د سړي د مرګ او ژوند معلومات لا نشته. پاکستاني مقامات وایي دوی د افغانستان سره دوه ترانسپورتي لارې بیا تړلې دي. د جرمنی صدر اعظم نن څنګه په پروژه د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا دا څرګندونه چې ګواکې برلین د نازیانو اعمال تکراروي د زغم نه دي. د هنګری پارلمان د سې شنبې په ورځ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې به په هیواد کې د ښځو او ماشومانو په شمول ټول پناه غوښتونکي توقیف کیږي. رسنیو د امریکایي او عراقي مامورینو په قول راپور ورکړی دی چې د داعش د ډلې مشر ابوبکر بغدادي د موصل له ښار نه وتلی دی. د مهاجرت په اړه د امریکا د جمهور رئیس د نوي فرمان تر لاسلیک درې ورځې وروسته د هوایي ایالت څارنوالانو دغه فرمان په وړاندې حقوقي دعوه وکړې ده. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو د پخواني ولسمشر براک اوباما د وخت روغتیايي بیمې د بشپړ بدلون لپاره لومړنی خنډ له مخې لرې کړ. او رپورٹ دے چے جان ہینسمن چے پخوا د جمہور رئیس براک اوباما په حکومت کې په چین کې سفیر وو، اوس به د جمہور رئیس ٹرمپ لخوا په روسیه کې د امریکا استازی تعین شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو د رپورټونو، خبرونو او د موضوعاتو مسایلو د تحلیل او تفسیر لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریده شي. کیدای شي خپل نظریات څرګند کړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو په دری او پښتو فیسبوک کې خپل نظریې را لګولی شي. مننه چې خبرونه اوریدئ.